بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه، د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 9مه، او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې آیا اروپا د روسیې د خطر په لوی خودلو سره د خپل پوځي قدرت د زیاتولو لپاره د پلمې لټول غواړي نومیږي. بیا به ستوري په لمن کې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د لوی اختر په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو، او په اخیر کې تلپاتې خوشبو یونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. وګورېدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرډګي. د اسلامي حکومتونو تر ټولو مهمه دنده په غزه کې د بشري غمیزې د دوام مخه نیول دي. د غبرګولي د میاشتې 15 منټې پسون تاریخ ولړزاوه، او طالبان په اروپا کې د میشت افغانانو له بشري حقونو دفاع کول غواړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د بیت الحرام حجانو ته د نړۍ د مسلمانانو د ولی امر پیغام خپور شوی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د روان کال د حج د موسم په مناسبت په یو پیغام کې له معرفت سره یو ځای حج او د هغه درسونه د اسلامي دنیا د نن ورځې د کړاوونو درملنه وبلله. او په غازی کې د صهیونیست رژیم جنایتونو او ظلمونو ته په اشاره سره د اسلامي حکومتونو تر ټولو مهمه دنده په غازی کې د بشري غمیزې د دوام مخنیوال او د مرستو او د ملاتړونو د بندولو لپاره د صهیونیست رژیم د اصلي ملاتړي په توګه په امریکا باندې دباو راوستلو بلل، او له ملتونو یې وغوښتل چې په دغه دندې باندې د حکومتونو د عمل کولو غوښتنه وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په دغه پیغام کې د حج سفر له عادي ژوند څخه توحیدي ژوند ته د هجرت کولو تمرینو بلو، او د توحیدي ژوند اصلي اجزاو ته په اشاره سره یې وفرمیل. د حج مراسم په ځان کې د توحیدي ژوند ښې بېلګې راغونډې کړي دي چې حج کوونکي له هغه سره آشنا کوي او بلنه ورکوي، او باید دغه بلنه واورو، هغه زده کړو، او د هغه د درسونو د کارولو لپاره خپله دا پیدا رکړو. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی اسلامي دنیا له مخکې څخه زیات د حج د درسونو کارولو ته ضرورت لرونکي وبلله، او دې ته په اشاره سره چې د روان کل حج د حج دوهم موسم دی چې په غازی کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو سره هممهاله شوی دی. په دې پوښتنې سره چې څوک باید دغه بشري ناورین په مقابل کې ودرېږي زیاته کړه، بېشکه اسلامي حکومتونه د دغه دندې لومړني مخاطبان دي، او ملتونه د حکومت حکومتونو د عمل د ترسره کولو غوښتنه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی امریکا په غازی کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو اصلي شریک وبلله او ټینګار یې وکړ مسلمان حکومتونه بیا صهیونیست رژیم ته د مرستو د رسولو ټولې لارې بندې کړي او په غازی کې له ظلم څخه د ډکر چار له دوام څخه د جنایتکار رژیم لسونه لنډ کړي او په سیمه کې د امریکا مرتبطین هم بیا د امریکا مستقبیر حکومت او له صهیونیست رژیم څخه د ملاتړ بندولو ته مجبور کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود سید علی خامنائی دې ته په اشاره سره چې د غازې د خلکو عجیبه مقاومت د فلسطین مسأله د اسلامي دنیا او د نړۍ د ټولو پتیالیو د توجه په سر کې وروستلې ده ویل ضروری ده چې د ټولنیزو ځایګیو لرونکي کسان او هندویان خلک خبر او حساس کړي او فلسطین ته اړوند غوښتنې هم لا پسې پراخې کړي او نیکمرغه حاجان هم له متعال خدای څخه په ظالمو صهیونیستانو او د دوی په ملاتړو باندې د بریالۍ توب دعا وکړي. د غبرګولی د میاشتې 15 منټې پاسون تاریخ ولړزاوه. ایرنا خبر یا ژانس راپور کړی د 1442 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې د 15 منټې پاسون د ایران په اوسمهاله تاریخ کې د بدلون مهم پیچومې دی کوم چې د پهلوي رژیم پر ضد د ټولنیزو د سیاسي او د مذهبي اعتراضونو د پراخې څپې پیلوونکې ګڼل کېده. دغه ولسی حرکت چې د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه نیول کېده تا په غبرګون کې ترسره شو په ایران کې د دین د سیاست او د ټولنې ترمیان د نږدې پیوند نه خوا. د اوسمهاله تاریخ په برخلیک ټاکونکو پړاوونو کې د ایران ملت تل له تماشا کوونکي ورخوارو لوبولی دی. د تاریخ د جوړولو د بدلون او د الهام بخښلو رول په 200 کلونو کې چې له ټیټو هسکو ډکو هر کله چې د تاریخ طرحه د ملت د ارادې په چورلیز ترخېدلې ده نو د دنیا د تفکر او د سیاست په ډګر کې نوی غږ رامنځته شوی دی. د دغه فعال شتون یوه تر ټولو ځلانده جلوه په 1455 هجری لمریز کال کې د ایران د اسلامي انقلاب رامنځته کېدل دي. داسې پیښه چې نه یوازې د ایران د خلکو د ټولنیز ژوند جوړښت یې بدل کړ بلکې په اسلامي دنیا کې د هویت د بیا بیانولو او د ویښتیا یوه څپه هم رامنځته کړه. خو د ایران دغه اسلامي انقلاب په یوې شپې کې رامنځته نه شو بلکې باید د هغه جړې په هغو کلونو کې ولټوه چې د خلکو اعتراضونه ځپل کېدل او د ازادۍ غواړو وینه په واټونو کې د ولې پوښتنې ته ځواب و. زه په ډیپلوماټ یم او زما ماموریت سولې ته رسیدل دي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د لبنان لال مینار ټلویزیون سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې زه ذاتاً ډیپلوماټ یم او زما دنده د سولې لاسته راوړل دي ویل باور لرم چې د ډیپلوماسۍ کړکۍ هماغه راز خلاص دی او د خبرو اترو له لارې د حل لارې د پیدا کولو لپاره حقیقي امکان شته. د ایران د باندنیو چارو وزیر سی رکچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران د یورانیم په خوال د خپلو ساینسپوهانو یوه تر ټولو مهمه بریا ګڼي او هیڅکله به ترې تیر نه شي وویل. د یورانیم په خوال زموږ د طبي او د صنعتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره اړین او ضروري دي. هغه زیاته کړه د ایران ځینو ساینسپوهانو د دغه بریا د تحقق په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او موږ به هیڅکله د یورانیم له پخولو شاتګ ونه کړو. د ایران اسلامي جمهوریت او مصر یو بل ته نږدې کېږي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د مصر الاحرام ورځپاڼې په یوه راپور کې قاهرې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر عباس عراقچی سفر ته په اشاره سره ولیکل. قاهرې ته په یوه پاومړ سفر سره دغه اونۍ د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په یوه بلګا او تود حرکت کې د مصر او د ایران په اړیکو کې د بدلون د پیچومې نښې نښانې رامنځته کړې. داسې سفر چې ډیری شنان دي هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د دې کېدا په لاره کې مهم ګام ګڼي. الاحرام رسپانې زیاته کړه قاهرې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر عباس عراقچی سفر چې د مصر د بهرنیو چارو د وزیر بدر عبدالعتی په رسمي بلنه شوی په سیمه کې د پراخو بدلونونو او د قاهرې او د تهران ترمیان د خبرو اترو د لسره پیلېدا په بهیر کې ترسره شوی. د رسمي کتنه په بهیر کې د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی له مصر سره د ملګرتیا او د پراخو لپاره د تهران په چمتووالي ټینګار وکړ او زیاته کړه دواړه هیوادونه د تاوتریخوالو د رامنځته کولو له لارې نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د ثبات په تعقیبولو کې ګډې ستراتیژیکې ګټې لري. عباس عراقچی زیاته کړه ایران او مصر کلکه اراده لري چې د سیاسي غملتیا له لارې خپلې اړیکې پراخې کړي. گروسی لا ڈپلوماٹک لاری د ایران د اټومي موضوع په حل ټینګار وکړ. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر راپایل گروسی اټومي موافقه ته د رسیدنې لپاره د ایران او د امریکا سیاسي ارادې ته په اشاره سره لا ډیپلوماټیک لاری د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه ویل زما په نظر ایران او امریکا د موافقه غوښتونکي دی، البته دا موافقه ته د رسیدا د سنوالي په معنی نه دی، خو دغه دواړه هیوادونه د موافقه غوښتونکي دی او ډیره ستره ګټه لري. هغه زیاته کړه چې ما د امریکا د ولسمشر ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ سره خبرې وکړې، نو موافقه ته د رسیدا لپاره مو د امریکا د ولسمشر ټرمپ ګروهنه احساس کړه. لبنې خو کله چې ما د ایران له ولسمشر پزشکیان او خارجه وزیر عباس راکچی سره خبرې وکړې، نو متوجه شوم چې هغوی هم موافقه ته د رسیدا ګروهنه لري. غواړو په اروپا کې د میشتو افغانانو له بشري حقونو دفاع وکړو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یونما له مشرې روزا اوتنبایو سره په کتنې کې ویلي چې دا ډله غواړي په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته لاسرسی ولري او د هغوی له بشري حقونو دفاع وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبر پانه په خبرولو سره ویل چې د دواړو خاو د رستنیدونکو اړتیاو ورستای پر مختګونو او د خصوصي سېکټور د ودې پړه خبرې وکړي. د خبر پانه لمخې متکی اروپאי هیوادونو ته د لاسرسي او افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له یونما غوښتي دي چې په خپل راپورونو کې د دې ډلې پر مختګونو یاد کړي. د خبر پانه لمخې وطن با یو اجمنه وکړه چې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا پر راتلونکو غونډو کې د دې د پر مختګونو په اړه راپور ورکړي. د یمن مقاومت کوونکو خلکو امریکا په ګوندو کړی دا ایرنا خبری اجانس راپور کړی. د عمان مفتی شیخ احمد الخلیلی په یو لړ سرګندونه کې د بهرنیو تیریو په مقابل کې د یمن د ملت د مقاومت په ستاینې سره د دنیا د قدرتونو په مقابل کې د یمن د مقاومت د بریالیتوب خبره وکړه او ټینګار یې وکړ. حتی امریکا هم شاته کول او منځګړیتوب غوښتنې ته مجبور شوه. هغه یمن په خپلې زړورتیا سره نړیوال متکبر او طغیانګر قدرتونه له چیلنج سره مخامخ کړي دي. د عمان مفتی زیاته کړه د دنیا تر ټولو ستر هیواد یعنی امریکا د یمن د خلکو په وړاندې خپل سر ټیټ کړ او د هغوی غوښتنې ته تسلیم شوه. چین، فرانسې او پاکستان د غزې د اوربند پریکړه لیک مخه نیول وغندل. زمون خبریال راپور کړی چین، فرانسې او پاکستان د امریکا لخوا د فلسطین په غزې ترنګ کې د اوربند پریکړه لیک مخه نیول په سخته وغندل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي وروسته لدې چې امریکا یو پریکړه لیک چې په غزې ترنګ کې د اوربند ټینګېدا او بشري مرستو ته د خلکو نامحدود لاسرسي غوښتنه کوله ویټو کړ، نو دغه واشنگټن په نیوکه وشوه. امریکا وایي دغه پریکړه لیک روانه ډیپلوماسیا ته توان رسوي. د فلسطین حماس غورځنګ د امریکا لخوا د پریکړه لیک بشرمانه ویټو کول وغندل او په غازی کې د جنیا د تکرارېدا خبره وکړه. حماس غورځنګ زیاته کړه چې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک ویټو کول د واشنگټن په اخلاقي ریکارډ کې یو بل داغ دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي اسیم افتخار احمد هم په غازی کې د اوربند لپاره د امنیت شورا د پریکړه لیک په ویټو کولو کې د امریکا د حکومت په اقدام باندې د اندېښنې او د خوښنې په سر ګندوارو سره ویل د دغه پریکړه لیک د تسویدا مخنیواله بشر دوستانه قوانینو سره توپیر او د فلسطینیانو پر ضد روانو جنایتونو کې ملګرتیا کول دي او دا کار نړۍ ته خطرناک پیغام ورکوي. د غزې په جنگ کې 40,000 ماشومان یتیمان شوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف پیان کاظم ابو خلا په غزې ترنګ کې د ماشومانو د کړکېچن حالت په حق له خبرداري ورکړ او وی ویل د لومړی شمیرنو پر استاد د غزې په جنگ کې څه د پاسه 40,000 ماشومان یتیمان شوي دي او دغه شمیر په اندېښمنوونکي ډول د زیاتېدا په حال کې دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې آیا اروپا د روسیې د خطر په لوی خودل سره د خپل پوځي قدرت زیاتولو لپاره د پلمې لټول غواړي. نومېږي په اسپانیا کې د راد سولې د نړیوالو مطالعاتو مرکز په اروپا باندې د احتمالي حملې لپاره د روسیې ګواښ د اوکراین د جنگ له پیلې دا راسې د اروپایي هیوادونو د وسلو د پیاوړي کولو د بهیر د پراخولو لپاره د دغه اتحادیې پوچه پلمه وبلله. اروپایي اتحادیې د روسیې د ګواښ د اداګانو په پلمه د وسلو د 2 میلیارد یورو پروګرام تعقیبوي. درې کاله مخکې د اوکراین نه جنگ راسې اروپایي هیوادونو په پراخ ډول د وسلو پیاوړي کولو ته مخه کړې ده. د دغه چارې دلیل دغه مسله بلل شوې ده چې روسیه له اوکراین څخه وروسته په یو بل اروپایي هیواد حمله کولی شي. اروپایي اتحادیې څه موده مخکې د اروپا د وسلو د نوي کولو په نوم سره د خپلو وسلو یوه ستره پروژه وړاندې کړې ده چې هدف یې په راتلونکو 4 کلونو کې د دفاعي پیاوړتیا لپاره د 800 میلیارد یورو لګول دي. ناټو تړون هم حاضر ده ما د خپلو غړیو هیوادونو پوځي چارو ته د داخلي ناخالص تولید 50% د بیلولو غوښتنه کړې ده. هیله کېږي چې د ناټو د غړیو هیوادونو د مشرانو د جون میاشتې په غونډه کې ټول غړي هیوادونه ژمن شي چې په راتلونکي کې د خپل داخلي ناخالص تولید 3.5% په دفاعي چارو ولګوي. وروسته کولی شي چې د ناخالص تولید 9.5% له دفاع سره د روانده لګښتونو لپاره د بلګې په توګه د بیخ بینیانو لپاره ورزیات کړي چې په نهایت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نظر وړ 5% هدف ته ورسیږي. مهم ټکی دا چې اروپا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تاروپو د جنگ د بیا پیلیدام او له امریکا څخه په ناوړه استفادې د اروپا له تورنولو او له روسیې سره د چلند څرنګوالي په باره کې له واشنګټن سره لخکا را اختلاف او د اوکراین په جنگ کې د سولې د ټینګېدا او د اوربند څرنګوالي په باره کې په اټلانټیک راخوا اړیکو کې زیاتېدونکي درس ته په پام سره له مخکې څخه زیات د اروپا لپاره د خپلواکه دفاعي وسنو د ترلاسه کولو کوشش کوي. په همدې لړ کې د اروپا کمیسیون د 800 میلیارد یورو پوځي پانګونې هرکلی کړی دی او جرمني هم د پوځ د لوړتیا او د بیخ بینیانو د بیا رغولو لپاره د 1 ټریلیون یورو پانګونه اعلان کړې ده. اروپایانو له نظره روسیا د اروپایي هیوادونو لپاره یو وجودي ګواښ ته ورته ده، خو د امریکا د ولسمشر ټرمپ حکومت په دې زمینه کې متفاوت دریځ غوره کړی دی او اساسا د روسیې لخوا اروپا ته له ګواښ څخه انکار کوي. مهمه مسله دا چې د روسیې لخوا د امنیتي ګواښ په باره کې د اروپایي اتحادیې او په تېره بیا د جرمني، د فرانسې، پولینډ او بالټیک حوزې د هیوادونو له بیا بیا د اندېګانو سره سره د مسکو چارواکو په ځانونو له دغه چارې انکار کړی دی. د اوکراین جنگ هم د ختیځ په لور د ناټو د پراخولو په حق له د روسیې خبرداروي ته د لویدیځو هیوادونو د پام د نه کولو په وجه پیل شو. روسیې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا لخوا خپلو امنیتي اندېښنو ته د پام نه کولو په خاطر د 2022 میلادي کال د فروری په 24 نېټه په اوکراین باندې حمله وکړه. په دې موده کې د ناټو غړو هیوادونو د سولې د ټینګولو لپاره د ډیپلوماټیکو لارو په څنګ ته کولو سره له اوکراین څخه په زیاتو پوځي ملاتړونو سره دغه جنگ ته دوام ورکړ او په ډیرو پر مختللي او سترو وسلو باندې د اوکراین په سمبولو سره ښکارا د جنگ د دوام کړچار تعقیبوي. په یعنی حال کې نخې نخانی له روسیې سره د مقابلې لپاره د ناټو د زیاتېدونکي چمتووالي خودنه کوي. په حقیقت کې ناټو له روسیې سره د شخړې د ختمولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی لرلی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستوری پلمن کے
ډیر عزتمن اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ستوري په لمن کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you. خوګو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې سعدی دا خوږ ژبه ایرانی شاعر نه یوازې په ایران بلکې د عربي ادبیاتو په زړه کې هم لوړ مقام لري. په دغه پروګرام کې موږ په عربو ادبیاتو کې د سعدی ژور نفوذ او په عربي هیوادونو کې د هغه محبوبیت سپړو. د کویت له رایول یوم ورځپاڼې مقالې ایرانیولې تر لبنان او تونس کې د فارسی ژبې او ادبیاتو د مشهور استادانو تر نظرونو پورې لامونږ سره اوسئ تر څو ومومئ چې سعدی څنګه وکولی شول د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړي. دا مطلب د عربي لیکوالانو له نظره د سعدی د افکارو او ویناو نړۍ ته یو سفر دی. هیله لرو چې په دې پراخې نړۍ او په دې پراخ کائنات کې هر چیرې چې ژوند کوئ روغ او خوشحاله ژوند ولرئ. ستاسو د ژوند شیبې د فارسی شعر او ادب له خوږې نړۍ سره ژوره اړیکه ولرلی شي. خوږو دوستانو، که تاسو په یاد وي په تیر مطلب کې مو د سعدی په ژبه اثارو او شعرونو کې د عربي ژبې په ځلاګانو بحث کړی وو. نو په دغه نننی مطلب کې نیت لرو چې د عربي لیکوالانو او عربي هیوادونو ترمنځ د سعدی د ځای په اړه در سره وغږیږو.
ګران اوریدونکو، موږ به د عربي لیکوالانو ترمنځ د سعدی د مقام او په عربي هیوادونو کې د دې مشهور ایراني شاعر د شهرت په اړه خپل بحث د سعدی د انسانیت پیغام راوړونکي تر عنوان لاندې یوې مقالې ته په نظر اچولو سره پیل کړو چې د کویت په ورځپاڼه الرایول عام کې خپاره شوې ده. دا مقاله چې په کویت کې د ایران د کلتوري سلاکار حسن خاکران د لخوا لیکل شوې ده، د نړۍ په ادبیاتو کې د سعدی ځای په ځانګړې توګه په عربي کلتور کې څیړي. په دې مقاله کې هغه د سعدی په اړه په زړه پورې عقایق او د هغه د شعرونو له لارې په عربي ادبیاتو کې د هغه ژور نفوذ مطرح کوي. په دې مقاله کې سعدی د انسانیت او ګډ ژوند سفیر په توګه یاد شوی دی. د دې مقالې لیکوال په دې باوري دی چې د سعدی شعرونو د تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو مناسب پلیټ فارم برابر کړی دی. د غستر شاعر د خپلو ښکلو او لارښوونکو شعرونو سره نه یوازې د فارسي کلتور بلکې په عربي ادب هم اغیزه کړې ده.
دوستانو، د هغه څه له مخې چې لیکوال په دغې مقالې کې وړاندې کړي دي، ډېرو ایرانیو شاعرانو د شعر ډګر ته د واردېدا پر مهال د سعدی له آثارو الهام اخیستی دی. وروسته له دې چې عربانو د ایران کنټرول ترلاسه کړ، د دغه بډایه خاورې ژبه او ادبیات عربي کلتور ته منتقل شول او په دې توګه موږ د دواړو ادبیاتو ترمنځ د متقابل اغیزې شاهدان یو. لکه څنګه چې فارسی ژبه د عربي ژبې او ادب تر اغیز لاندې ورغلې ده او په ډیرو لارو عربي ژبې او ادب فارسی ادبیات بډایه کړي دي، عربي ژبه او تمدن هم له هر نظره د ایران د ادبیاتو او تمدن تر اغیز لاندې ورغلې دي. نو دا متقابل نفوذ د دوړخیزې معنوي تبادلې اړخ لري چې له ډېر لرغوني وخت څخه راپه دیخوا تاریخ لري. فارسی او عربی ژبې او ادبیات په علمی، څېړنیزو او ادبی کچه یو بل بشپړ کړی دی، ځکه چې په تیرو وختونو کې د دوی ترمنځ پیاوړي اړیکې او متقابل نفوذ شتون درلوده. لا بل پلوه په لبنان پوهنتون کې د فارسی ژبې او ادبیاتو استاد دلال عباس په دې باور دی چې د سعدی آثار په کلکه له بشري ګروهنو سره تړلی دي. د فارسی ژبې او ادب دغه استاد د سعدی آثار لکه گلستان او بستان د انسان او د هغه د ژوند تجربه په اړه د هغه د ژورې پوهې نتیجه ګڼي. دلال عباس وایي چې سعدی له خپلې زده کړې ښه ګټه پورته کړه. دا په دې معنا ده چې هغه په خپلو شعرونو کې روحاني او اخلاقي ګروهنو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. سعدی د انسانیت ستونزو ته په ژورې کتنې او مناسبو حل لارو وړاندې کولو سره په عربي نړۍ کې خاص ځای لري. مناسبه ده چې پوه شو هغه لومړی کس چې د سعدی آثار یې په بشپړه توګه عربي ته وژباړل عبدالوهاب اعظم چې دا په خپل په عربي ادبیاتو کې د سادی پراخ نفوذ په ګوته کوي. د عربي پوهانو په وینا د سادی شاعري په عربي نړۍ کې مشهوره ده او د دغه شعر او په هغه کې پټو نړیوالو معناو په کارولو سره د تمدنونو او کلتورونو ترمنځ یو ګډ زمینه هم رامنځته کیدی شي. د تیونس په زیتون پوهنتون کې د اسلامي عقایدو او فارسي ژبې استاد ډاکټر فرید قطات وایي سادی د تمدنونو د خبرو اترو لپاره د یو بشپړ سیمبل په توګه پیژندل کیږي. د سادی شاعري د دې خبرو اترو لپاره یو روښانه لار رامنځته کوي. دا شاعري تر ټولو انسانانو او خلکو ته اشاره کوي چې په مختلفو کلتورونو کې درناوی او ستاینه کیږي.
همدارنګه عبدالعزیب عزیز اندلیب چې په کویت کې د فارسي ژبې ښوونکی دی په دې باور دی چې د سادی شعر او عربي ادبیات په یو بل باندې متقابل نفوذ لري. هغه وایي سادی په خپلو آثارو کې انسانیت او د ملتونو د ورورګلوۍ ګډ ژوند ته اشاره کوي او دې ته وده ورکوي. عربی ژبې ویونکي خلک په ځانګړي توګه هغه کسان چې له ادب سره بلد دي سادی او داغه آثار ښه پیژني او له هغوی خوند اخلي. د سادی شاعري او عربي ادبیات په یو بل متقابل نفوذ لري تر دې چې هر یو د پښو نخې په بل کې لیدل کېدای شي. دوستانو په عربي نړۍ کې ډیر مفکرین او پوهان په دې باور دي چې سادی نه یوازې د فارسي ژبو خلکو پورې اړه لري بلکې د خوږ ژبې ایرانی ادیب په عربي ژبو په خلکو پورې هم اړه لري. د مثال په توګه د قاهره په عین الشمس پوهنتون کې د فارسي ژبې او ادبیاتو استاد احمد الخولی وایي سادی د فارسي او عربي ژبو دواړو پورې اړه لري. د ساده شعرونه فارسیانو او عربانو ته اشاره کوي چې دا دواړو په اړه د هغه د پوهې نخښه ده. ساده د انسانیت شاعر دی چې د مځکې پر مخ د ټولو کلتورونو او تمدنونو له ځانګړتیاو څخه دی او په خپلو شعرونو کې انسانیت ته ډیر اهمیت ورکړي. هو ګرانو دوستانو، سعدی د وینا او فکر په ډګر کې یو حیرانوونکی او غیزمنه ښکارنده ده او ډیر عربي شاعران د سعدی له هغو آثارو اغیزمن شوي چې په عربي ژبه ژباړل شوي دي. محترمو دوستانو، په ګډه د لیکوالانو په اړه د سعدی د اغیزې په اړه خبرې وکړئ. هغه کس چې نوم یې نه یوازې له ایران سره بلکې په ټوله نړۍ کې د ادب او اخلاقو، مهربانۍ او زغم او د نفوذ وړ او تلپاتې کلام سره تړلی دی.
خوږو مینهوالو، سادی له دې زیات چې یو شاعر وي یو ښوونکی هم دی. داسې ښوونکی چې په جادوئي قلم سره ژور انساني مفکورې په ساده او خوندورو الفاظو کې بیانوي. د هغه کلام لکه د پاکې اوبو په شان تږي روحونه آراموي او د روښانه رڼا په څیر په تیاره کې لاره روښانوي. اوس مو ولیدل چې څنګه د سولې او دوستۍ سفیر سادی چې په لرې پرتو سیمو کې په خپلو زړه راښکونکو شعرونو سره د خلکو زړونه تسخیرولی شي. د عربي نړۍ لیکوالانو او مفکرانو د هغه له لارښوونو الهام اخیستی، ارزښتناک آثار یې رامنځته کړي او د سای سادی نامه یې د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې تلپاتې کړې ده. په عربي ادبیاتو د سادی اغیزې یوازې په تطبیق او تقلید پورې محدودې نه دي، بلکې هغه وکولی شول چې یو فکری او کلتوري حرکت رامنځته کړي، د لیکوالانو او شاعرانو نسل اغیزمن کړي او دوی ته یې د هنر د ژبې له لارې نړۍ ته ارزښتناک انساني پیغامونه ورسول. سادی هغوی ته دا ورزده کړه چې څنګه ژور مفاهیم په ساده او روانو الفاظو کې بیان کړي او څنګه د تخیل له قدرته کار واخلي څو یو ښکلی او عادلانه نړۍ انځور کړي.
په پای کې باید وایو چې سعدی د کلتورونو ترمنځ یو پل دی، هغه پل چې دواړه خواوې له مینې او ملګرتیا، درناوي او تفاهم سره تړلې دي. هغه موږ ته یادونه کوي چې زموږ له څرګندو توپیرونو سره سره انسانان یو ګډ انسانیت شریکوي او کولی شي د خواخوږۍ او همکارۍ له لارې غوره نړۍ رامنځته کړي. هیله لرو چې دا پروګرام به د دې لوی شاعر په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو او د هغه د ارزښتناکو آثارو د مطالعې لپاره هڅونه وي. هیله لرو چې د سادې له لارښوونو په الهام اخیستلو سره وکولی شو د سولې، دوستۍ، انسانیت او اخلاقو په لور ګامونه پورته کړو.
خوږو دوستانو، ستوري په لمن کې نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي. د بندګۍ
اختر.
ګلونو اوریدونکو، خیر چاره د زلهجې لسمنیټه د لوی اختر ورځ ده. د قربانۍ اختر، د لوی خدای په وړاندې د تسلیم او بندګۍ اختر دی. لوی اختر د خدای په درگاه کې د تقرب او نږدېتیا اختر دی، او دا هدف بیل دی چې انسان له ټولو دنیاوي تعلقاتو او پیلتیاو ځان وژغوري، نه حاصلېږي. عزیزانو، موږ هم په دې مناسبت د لوی اختر د فلسفې او په دغه لوی ورځ د قربانۍ د اصلي هدف او مقصد په باره کې له یوې وینا سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نو زه فاطمی او زما همکار
عبدالمجید دورانی
د لوی اختر ځولۍ ځولۍ مبارکي ومنئ.
بلشکه د اسلام د ژوند بخونکو احکام او شاته ډیره لویه فلسفه او رازونه او تعلیمی ټکی پټ دي. حج هم یو لړ داسې مناسک، اعمال او پروګرامونه لري چې هر یو یې ځان ته خاص راز او فلسفه لري. د حج یو عمل د لوی اختر په ورځ د قربانۍ کول دي. د قربانۍ په فلسفه کې ډیره خبرې شوې، خو خای وویل شو چې انسان د تمې د مرې په پرې کولو او له خپل ماله د یوې برخې په جدا کولو سره، هغه هم په رضا، تسلیم او بې له بخل او تنگ نظری، خپل دوست او محبوب ته یوه ډالۍ وړاندې کوي. بې له شکه، لکه څنګه چې د حج سورې په 10 آیت کې راغلی دي، خدای تعالی ستاسو له قربانۍ او وینې ځان ته سنه اخلي، بلکې هغه څه چې لوی ذات ته رسیږي ستاسو تقوا، پرهیزګاری او د هغه په وړاندې تسلیمی دل دی. په حقیقت کې هم دا پرهیزګاری ده چې د انسان د ترکه او ودې سبب کیږي. امام علی علیه السلام د دغه عمل د ارزښت په بیان کې فرمایي: که خلکو ته پته وي چې د لوی اختر په ورځ قرباني څومره ارزښت او اجر لري، پور به یې اخیسته او قرباني به یې کوله، ځکه چې د قربانۍ په ړومبي ساس کې سره د قربانۍ خاوند بخل کیږي.
د قربانۍ اختر په عرفات کې د معرفت له حاصلولو، په مشهر الاحرام کې د شعور له پیدا کولو او په منا کې د ارمانونو له ظاهرېدو وروسته رارسېږي. دا اختر له پیلتیاو او تعلقاتو د خلاصون اختر دی، له هر هغه څیز چې خدایي نه دی ژغورېدل دي. پا په دغه ورځ حاجی د خپل وجود اسماعیل یعنی هغه څه چې دنیاوي پیلتیاوي ورپوري پیدا کړی ده قرباني کوي، چې په سپکو وزرو سره د الهي قرب په لاره کې ګام پورته کړي. نو هر کس باید پام وکړي چې په باطن کې کومې دنیایي پیویلتیاوې موجودې دي چې لا خدای د هغه د لرې کېدو سبب شوې په دې لاره کې چې د بندګۍ لاره ده، خطرې، لغزشونه او امتحانونه ډېر دي. په دغه الهي ازمایښت کې قرباني اسماعیل دی، ام هغه خوږ زوی چې د ابراهیم خلیل د یو عمر هیلې او امید او هجران میوه ده، هغه بچی چې خدای په بوډاتوب کې د پیدایښت زیری ابراهیم ته ورکړی و. د صافات سورې په سلم آیت کې راغلی دی چې ابراهیم له خدایه صالح بچی وغوښته. خدای هم له کلونو انتظار وروسته اسماعیل ورکړ. کله چې اسماعیل د بلوغ او لویوالي عمر ته ورسېده، ابراهیم په خوب کې ولیدل چې زوی اسماعیل د خدای په امر حلالوي. دا خوب څو ځلې تکرار شو. دې ته په پام سره چې د پیغمبرانو خوبونه رښتیا وي او خیالات او اوهام نه وي، ابراهیم له خپل خوبه داسې پوه شو چې باید خپل بچی قرباني کړي. نو خبره یې له زوی سره شریکه کړه. اسماعیل چې خدای په قرآن کې یو صابر او متواضع کس بللی، ټول اخلاص سره داسې ځواب ورکړ: ای پلاره، هغه څه چې امر درته شوی وی کړه، د خدای په اراده ما به له صابرانو ومومې. سره له دې چې شیطان په وسوسې او چل سره هڅه وکړه ابراهیم د الهي امر له ترسره کولو منع کړي، خو ابراهیم آخر خپله اراده وکړه او په کلک هوډ او مضبوطو ګامونو سره له اسماعیل سره قربانګاه ته روان شو. هلته اسماعیل خپل تسلیم کړی سر په مځکه کېښوده او تیار شو چې ابراهیم یې قرباني کړي. ابراهیم تیره چاړه د اسماعیل په مرۍ راکښله، خو هر څومره یې چې زور وکړ، چاړه د خدای په امر د اسماعیل مری پرې نه کړه. ابراهیم علیه السلام ډیره حیران شو. په دغه سخت امتحان کې ابراهیم د خدای د رضایت لپاره له خپل ګلالي زوی چې د ټول عمر میوه یې وه زړه او صبر راوه، نو ځکه د خدای له ازمایښته سرلوړی راووته. هغه د شیطان غولونکو وسوسو ته تسلیم نشو او خپل ټوله پانګه یې معبود ته د وصال په لاره کې وړاندې کړه او د توحید لوړو درجو ته ورسېده. له همدې امله د محبوب له لورې غږ راغی چې سلام او مبارکي دې وي په ابراهیم، موږ د غشان نیکانو ته بدله ورکاوه.
ګرانو دوستانو، د قربانۍ اختر د خدای د امر په وړاندې د رضا او تسلیم د دوو لویو بیلګو یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام یاد او خاطره د حقیقت غواړو انسانانو ننتارې ته وړاندې کوي. د قربانۍ اختر ټولو ته ورزده کوي چې ایماندار انسان نه یوازې په ژبه او خله د خدای د یووالي او د پیغمبر د رسالت تصدیق کوي، بلکې باید په ټول وجود سره حق او حقیقت ته تسلیم وي. له همدې عمله د حج په اعمالو کې د خدای د کور زیارت کوونکې د لبیک اللهم لبیک په غږ سره خپل تسلیموالی او بندگی لوی رب ته اعلانوي. هغه له ابراهیم علیه السلام سره چې د اسلام راوړونکو او تسلیمیدونکو سر سلسله ده، همغږې او همژبې کیږي او د ابراهیم په شان خپل بندگی هغه ذات ته وړاندې کوي. د انعام سورې په 122 مبارک آیت کې لولو: بېشکه زه او زما عبادتونه او زما ژوند او مرګ ټول د هغه خدای لپاره دي چې د نړیوالو پالونکی دی. Thank you.
قدر من اوریدونکو د قربانی ورکول ځانته احکام او پروګرامونه لري. د قربانی په احکامو کې راغلی دی څوک چې غواړي قربانی وکړي باید مسلمان وي او د خدای په نوم سره دا کار پیل کړي. همداراز قربانی باید د قبله په مخ وي. دا ټول مانادار او بیلګه عملونه یو هدف تعقیبوي او هغه د خدای تعالی بندگی ده. د قبله په لور د قربانی ورکول راز د کوي چې د تکامل په لار کې د حرکت او خدای نږدېتیات د رسیدلو لپاره باید له هر څه مخکې قبله پیدا کړو، یعنی زموږ لوري او تک باید د خدای په لور وي. یوازې د هغه په لور یون وکاندو او له نورو قبلو او لوریو ځان وژغورو. د طاقت له قبلې، د شهرت، کرسی، مقام، د هوا او هوس او له ټولو داسې قبلو ځان خلاص کړو. هغه کس چې غواړي قربانی حلال کړي باید مسلمان وي. مسلمان هغه کس دی چې د تسلیم مرحلې ته رسیدلی وي. باید د ابراهیم په شان شو چې اسماعیل چې زموږ تر ټولو عزیزه او قیمتي پانګه ده قربانی کړی شو. که د تسلیم مرحلې ته نه یو رسیدلی له قربانۍ هیڅ ګټه نشو پورته کولای، ځکه چې دا قربانی هم د حابیل او قابیل د ډالیو په شان ده. د دغو دوو ورونو د خپل رب په درگاه کې قربانۍ وړاندې کړې، خو د حابیل ډالۍ چې په ټول وجود سره د حق امر ته تسلیم و قبوله شوه او د حابیل هغه رد شوه. په حقیقت کې حابیل د خپل ژوند تر ټولو ګرانه او ارزښمنه متا د قربانۍ لپاره خوښه کړه او خدای ځکه قربانی ومنله.
لوی اختر په یو ډول د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام د سرشندنې، د حماسې درنښت او د هغوی د یاد او خاطرې ژوندي ساتل دي. ټول انسانان باید په هر زمانه کې چې د توحید د لوی استادانو یعنی حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام په ټولګي کې حاضر او د خدای په لاره کې د هغوی له سرشندنې، تیرېدنې او قربانې سبق واخلي، ځکه چې له نفسانی تعلقاتو او دښمن سره مقابله له بهرني او ښکاره دښمن سره تر مبارزې سخت ده. په دغه جهاد کې باید د خپل نفس سرکشه فرعون قرباني کړو. د بنی اسرائیلو د قام په کیسه کې راغلی دی، کله چې هغوی سرغړونه او ګناه وکړه د خدای امر راغی چې ځانونه ووژنئ. د قرآن ځینو مفسرانو د دغه وژلو تفسیر د نفس په وژلو سره کړی دی. پر دې اساس له عرفانی نظره قربانی ورکول د نفسانی خواهشاتو پریښودل او د خدای رضا ته د غاړې کیښودل دي.
د لوی اختر د ورځې یو بل عمل په نورو خورول دی. دا عمل هم د نفس د اصلاح لپاره دی. کله چې د خدای د کور زایر په مینه او شوق له شومۍ او تنگ نظرۍ پرته یو څه بل خپل دوست ته ډالۍ کوي، یو ځل بیا نفسیاتي او نفساني خواهشات راقیدوي. هغه د خپلو غوښتنو په پیزبانی کولو سره د نفس له سرغړاندو وسوسو او هغو تاوانونو چې هغه ته او ټولنې ته یې رسوي خوندي پاتې کیږي.
هو، نن د لوی اختر ورځ له خدای سره د نزدېکت ورځ ده. راځئ چې په دغه لوی اختر کې زړونه خدای ته وسپارو او د هغه د عبودیت او بندګۍ په بند کې راشو، چې هم یې د هدایت له نعمته برخمن شو او هم له رحمته. ګرانو اوریدونکو، په پای کې د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو او د خدای د بندګۍ او تسلیم په دغه اختر کې د لوی اختر لپاره د امام سجاد علیه السلام په یوې دعا سره خپل دا وینا پای ته رسوو. هغه حضرت فرمایي: اے خدایا، په دې ورځ له تا هدایت خواړم، نو پر محمد او آل محمد درود ولیگی او ما هدایت کړي، او لتا رحمت خوړم نو پر محمد او آل محمد درود ولیگی او پر ما رحمت وکړي، او لتا روزی خوړم نو پر محمد او آل محمد درود ولیگی او ما ته روزی راکړي، اے پالون کیا، اے مهربانا، اے د نعمتونو عطا کوون کیا، اے د جلال او اکرام څښتنا، پر محمد او آل محمد درود ولیگی او هر هغه څه چې ستا له دره مې وغوښتل او طلب مې کړل او ورپاره مې تا ته مخک قبول یې کړې، اے تر ټولو مهربانانو مهربانه.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده، او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده، که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره، په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهی ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي. پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و، راتلونکي ته هیله من و. نو نه پریږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.